السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت ډیره برخه دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګه کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. هیله ده چې له رادیوګانو مو ونه خورئ، دا پروګرامونه هم راسره واورئ. دا ساعت لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي، او دغه راز لا هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د سیلابونو ګواښ پر خپل ځای دی. دا راپور وروسته راځي، خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل پاکستانی سیال سره یې د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو اندېښنو په تړاو خبرې کړې دي. انټونی بلینکن نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له بلاول بوټو زرداری سره یې ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د اقتصاد پر بیا غوړېدا او ګډ مشارکت هم بحث کړی دی. نوموړي نه دی ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگتن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي، خو تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي له افغانستانه هیڅ چا ته ګواښ نه پیښیږي. ترکیه په شپږو میاشتو کې 15,000 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې پرون دوشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 300,000 افغانان رسمن ثبت شوي چې اکثره د لنډې مودې لپاره دغه هیواد ته تللي، خو د هغوی په منځ کې 40,000 داسې دي چې د اوږدې مودې اقامتي اسناد لري. د دې ټولنې د معلوماتو پر اساس د ترکیې حکومت د روان میلادي کال له پایله د جون تر 28 پورې 15,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته ترکیې ته د افغانانو تګ زیات شوی دی. ډیری افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو او مرګونو لارو ترکیې ته ځانونه رسوي. بلورته یوه افغانه خزینه قاضي په محکمه کې له 2 کلنې دعوی وروسته وتوانېده چې له خپل زوی سره بریتانیا ته لاړه شي. د بریتانیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا 53 کلنه ښځه کابو 2 کاله پخوا د طالبانو له وخته رسېدو وروسته پاکستان ته لاړه، او له هغه ځایه یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې درخواست ورکړ. خو دا چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغې غوښتنلیک رد کړی و، د هغې مدافع وکیل د استیناف په محکمه کې دعوا اقامه او بالاخره وګټله. د راپورونو له مخې د دې ښځې دعوا کابو 2 کاله دوام وکړ. هغه چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه دی یاد شوی تازه له خپله 30 کلن زوی سره بریتانیا ته رسیدلې ده. د ترکیه د همکارۍ او همغږۍ موسسې د میراج په نوم په افغانستان کې د تعلیمي چارو لپاره 2 سټډیوګانې جوړې کړې دي. د ترکیه رسنیو د راپور له مخې میراج تلویزیون د ترکیه د همکارۍ او همغږۍ ادارې په ملاتړ په افغانستان کې تعلیمي او کلتوري پروګرامونه خپروي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته په افغانستان کې نجونې له 6 ټولګي پورته له زده کړو محروم شوې. له همدې امله بېلابېلو رسنیو هڅه کړې چې د انټرنیټ یا راډیو له لارې د زده کړو پات انجنونو ته د زده کړو پروګرامونه برابر کړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. ټوئیټر کمپنۍ د دې ټولنیزې شبکې نوې لوګو ننداري ته وړاندې کړه. په نوې لوګو کې چې تور رنگ لري، د ایکس توري په سپین رنگ ښکاری. د ټوئیټر عملیاتي رئیس لیندا یاکارینو د نوې لوګو د ښکارولو په اړه پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل، ایکس دلته د راشي ورڅخه کار اخیستل پیل کړی. تر دې وړاندې د ټویټر خاوند ایلن ماسک ویلی و چې د ټویټر لوګو چې یو مرغۍ ده لری کوي. د خزینه د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن 3 لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به په استرالیا کې د کولمبیا او جنوبي کوریا ترمنځ ترسره شي. دویمه لوبه د نیوزیلند په کوربتوب د همدې هیواد او فلیپین ترمنځ، او دریمه هغه هم په نیوزیلند کې د سویس او ناروې د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. او د فوټبال ډګره بل خبر دا چې د سعودي عربستان ال اهلی فوټبال کلب په 359.5 میلیون ډالر د فرانسوي لوبغاړي کیلیان امباپه د اخیستلو وړاندیز کړی دی. امباپه اوس په پاریس سن جرمن لوبډلې کې لوبیږي، او دغه ټیم ویلي امباپه ته اجازه ورکړي چې له سعودي کلب سره خبري وکړي. پاریس سن جرمن کلب په عین حال کې باور لري چې امباپه به د لوبو د روان فصل په پای کې د هسپانیا ریال مادرید ته لاړ شي. تر دې وړاندې پاریس سن جرمن کلب په 2018 کال کې نیمار په 200 میلیونه پاونډ د هسپانیا په بارسلونا کلب پلورلی و چې د فوټبال په تاریخ کې د یو لوبغاړي لپاره تر ټولو لوړه بیه وه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سختو سیلابونو لسګونه کسان وژلي، سلګونه کورونه او زیاتې کرنیزې ځمکې له منځه وړي دي. طالب چارواکو له نړیوالو مرستندویو ادارو سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. له دې سره هممهاله ګڼو ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوې ده چې دا ګواښ لا هم پر خپل ځای دی. تفصیل له اجمل اندور.
دا خوراکي موادو نړیوال پروګرام وایي د دوی ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې دي وصیت ارزوي څو زیانمنو شو خلکو ته د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې ورسوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم پر خپل ټویټر ویلي چې د دوی مرستندوی ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې دي څو وختي زیانونه معلوم او خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د طالبانو په حکومت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویان شفیع الله رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د بارانونو او راوتلو سیلابونو له امله په اتو ولایتونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه د 50 کسانو د ټپي کېدو، د 900 کورونو د نیمه یا بشپړ نړېدو او د 456 څارویو د تلف کېدو هم ویلي وو. وروستیو سیلابونو کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار کې هم ځینې سیمې ځپلې خو تر ټولو درون زیانې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې اړولې چیرې چې د ځایي چارواکو په وینا د تندوري کلي کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغلته ګڼې نورې ویجاړې هم رامنځته شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د میدان وردګو د والی قاری بختیار معاذ هغه څرګندونې خپرې کړې چې په یوه غونډه کې له مرستندویو ادارو غوښتي چې سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې وکړي. په جلریز کې د طالبانو د حکومت ولسوال قاری صبغت الله الهام هم په دې غونډه کې سیلاب ځپلو سیمو ته د بیړنیو مرستو په رسولو ټینګار کړی.
صحیح هغه ته ډېر ضرورت دی خلکو ورته. دویم قدم کې د اوبو ضرورت ته ساګانې مکمل تخریب شوي دي، بالکل د څښلو اوبه نه وي. او په دریم قدم کې خوراکي مواد
ورسره البسه هر څه. داسې مهال چې وروستوی سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو او ژغورنې هڅې روانې دي، د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې د نورو سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیا، زابل او دایکنډي ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلاب بونو دراوته احتمال شته. د چاپیریالي چارو پوهان وایي په وروستیو کلونو کې نړیوال اقلیمي بدلون په افغانستان کې د شنو ساحو او ونو بوټو له منځه تلل او د خلکو لخوا د سیلابونو په لارو کې کورونه او آبادۍ کول د دې سبب شوي چې موسمي سیلابونه تر پخوا درانه زیانونه واړوي. په جرمني کې د اوبو د مدیریت څېړونکي ډاکټر نجیب الله صدی د ازادي راډیو ته وویل خلک باید د سیلابونو پر مهال لومړی خپل ځانونه او کورنۍ لوړو سیمو ته وباسي او همدارنګه د تړلي څاروي خوشې کړي.
خلق باید لمړی خپل ځان او خپل فامیل هغه جګو سیمو ته وباسي. باید کله چې سیلاب خطر وي باید مال او ساروی او باید خوشی شي، ځکه چې کله چې دوی خوشی وي بیا دوی هم کولی شي چې ځان له خطر نه وباسي، او کله چې دوی تللې وي بیا دا یو مشکل پیښوي. بل موضوع دا ده چې کله چې سیلاب خلاص شي بیا خلک بیا باید هغه سیمو چې سیلاب ځپلې دی باید ډېر ژر خپل کورونو ته ستانه نه سي. دا ځکه چې هغه تعدبونه چې زمونږ خلک د ختیځو سیمو کې متاسفانه او د ټول افغانستان له خټو نه کورونه جوړوي او خط د اوبو په مقابل کې ډېر ضعیف عمل کوي، او کله چې دوی ژر راستنی کی هغه تعدبونه متاسفانه ضعیف وي بیا کېدای شي چې کورونه ولمبیږي او بیا یو بل خطر پیښیږي.
دا طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت څو ورځې مخکې د افغانستان په یو شمیر سیندیزو حوزو کې د سیندونو د اوبو د لوړېدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی وو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څنګه ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام هيله د خوشاله او روغ پوي داونه په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی به ووري چې ولې ځینې زده کوونکي خپل درس په سمتوګه نشي زده کولای او د دې ستونزې د حل لارې څه دي. په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه خپل ځان ته یو کاروبار راپیلولی شي. په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو،
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی وو، څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه یې کول، دیار میاشت به پوښتنه نشي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې څه مې زده وو هغه به هم یاده وتل. بیا وهلو به هم ټکولو به هم نوم به هم را نه باندې کېښودو، هسې تقیرول به بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکي راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي ته کرا کینه هلته نوټ وایي چې زده نه وي خیغوي ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه چې زده دې هم نه وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي دا څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته وایي دی ووهه صنف نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بېخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده، چار خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا چپه کړو یا سرکه مې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځي داخلي، دی باید هماغه کار وکړي، دی باید لوبې وکړي د لوبې په وخت، دی باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دی باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دی درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا اوس ترې وتلې ده که چېرته موږ ماشوم تهدید کړو وی وو وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هېڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدیر و مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. دي تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روز مره بس موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډېر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازه یې درته ساده وویم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړوي.